امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اردوونکو نن د سه شنبه ورځ ده او د کب د میاشتي دوهمه نیټه ده چې د فروری د 28 سره سمون خوري. د خبرونې په پیل کې به د سید بختیار شاه صاحب سره خبرونه واورو.
د جمعې پر ورځ په منشن کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میتس ترمنځ ملاقات په باب د امریکا د دفاع وزارت یو بیان خپره کړی او ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د افغانستان د امنیت او مسؤلیت په باب په خپلو تعهداتو ټینګار کړی دی. په دغې بیانې کې راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قربانیو نه چې همدا اوس هم دوام لري مننه کړې ده او همدغه دواړو مشرانو د افغانستان په ملي اردو کې د اصلاحاتو د مسلې په باب خبرې کړې دي او دواړو په دې برخه کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په شمول د زیات کار او هڅو په ضرورت ټینګار کړی دی. د پاکستان فوج وایي چې پرون د افغانستان سرحد ته نږدې په قبایلي سیمو کې د دوی د جنګي الوتکو په بمباریو کې په لسګونو ټوریستان وژل شوي دي. د پاکستان مقاماتو په خپل ملک کې په یوه زیارت کې د بم د چاودنې په شمول د یو لړ نورو چاودنو وروسته چې په هغې کې سل تنه وژل شوي د دې لوړه کړې ده چې د ټوریسټو ډلو په ضد به سخته مبارزه پیل کړي. د پاکستان د فوج جنگي الوتکو دغه بمباری د شمالي وزیرستان د وچی بيبي په سیمه کې د ټوریستانو په ځایونو باندې کړی دي. د سوریې د دمشق د ښار شمال ختیځ په لوته په دوو سیمو د هغو جنگي الوتکو په بمباریو کې چې ګمان کیږي یا به د روسي قواوو او یا به هم د سوریې د هوایي قواوو وي وتنه وژل شوی دي. په دغو بمباریو کې یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي او هم پکې 12 تنه زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس عراق ته د خپل سفر په وخت کې چې مخکې له مخکې د هغې په باب اعلان نه و شوی هغو خبر اعلان ته چې د ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي دي چې موږ دلته عراق ته د دې دپاره نه یو راغلي چې د چا په تیلو قبضه وکړو. هغه ویلي دي زه فکر کوم چې دلته او هلته په امریکا کې موږ ټول همیشه د خپلو تیلو او ګازو د استعمال دپاره پیسې تادیه کوو. هغه دا هم ویلي دي چې زه په دې پوره یقین لرم چې دغه کار به په آینده کې هم دوام پیدا کاندي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر به په عراق کې د هغه ملک د صدر اعظم حیدر العبادی او نورو لوړو مقاماتو سره خبرې وکړي او هم به په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د قومندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن سره هم وګوري. پرون د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی دی چې په دې ډیر مایوسه شوی وو چې دا ورته معلومه شوه چې د امریکا د ملي امنیت مشاور مایک فیلن په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د خپل تماس په باب د تاریخ ته نه ویلي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د هغه د برطرفۍ په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې هرکلی کوي. پرون په امریکا کې د جمهور رئیس یا د پریزیدنت پر ورځ په ټول امریکا کې په زرګونو خلکو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په مقابل کې احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. دغه مظاهرې د باسټن نیولې بیا تر سیاتل پورې روانې وې او مظاهره چیانو ویلي دوی امید لري چې دا ورځ به د ټرمپ د ضد ورځې په نوم یاد شي. په نیویارک کې 300 خلکو د ټرمپ نړیوال هوټل ته نږدې په مظاهرو لاس پورې کړی وو او په واشنگتن کې 300 مظاهره چیانو د ښاغلي ټرمپ په ضد شعارونه ورکول او په شیکاګو کې هم په 100 خلکو د ټرمپ ټاور ته نږدې راغونډ شوي وو او د مهاجرینو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پالیسیو اعتراضونه کول. ټاکل شوی چې د مصر د الجزایر او د ټونس جمهور رئیسان ډېر زر په لیبیا کې د یوه سیاسي حل دپاره یوه عالي غونډه جوړه کړي. د دغې عالي غونډې د جوړېدلو اعلان په ټونس کې د لیبیا د شخړو د سیاسي حل دپاره د لومړنۍ غونډې په پای کې شوې ده. هلته په لیبیا کې د دوو رقیبو ډلو نه علاوه چې قدرت په لاس کې لري د داعش او نورې افراطي ډلې کوشش کوي چې قدرت ترلاسه کړي. د لیبیا همسایه ملکونه د افراطي ډلو د تشدد د خپرېدلو له کبله زیاتې اندېښنې لري. پرون د دوشنبه پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین په ناڅاپي ډول د 24 کلونو په عمر په نیویارک کې مړ شوی دی. د روسیې د باندنیو چارو وزارت د هغه د کورنۍ غړو ته په یوه یاداشت کې د هغه په مرګ خپل ژور خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د روسیې یو فوق العاده ښه ډیپلومات وو. او د جنوبی افریقا طبي کارکونکو ویلي دي چې د هغه ملک په پایتخت کې د دوه ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې د سلو نه زیات خلک زخمی شوي دي. دغه پیښه د پایتخت پریتوریا د رازلین په سیمه کې شوې ده او د جنوبی افریقا یو خبری آژانس ویلي دي چې ځینې خلک هسې سرسری زخمی شوي دي. دا خبرونه
درنو اوردونکو خبرونه مو واوریدل. او اوس د خبرونی لومړی مطلب. د ملګرو ملتونو درو ادارو او د جنوبي سوران حکومت پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په متحده ایواد کې وچکالۍ دوه ولسوالۍ ځپلې دي چې څه باندې په 1,00,000 کسانو باندې اغیز کړی دي او وایي چې کېدای شي دغه وچکالۍ نور هم پراخه سي. خبریال جک ګریک په دې باره کې له نیروبي نه دا رپورټ رالېږلی دی.
د حکومت د یونیسف د خوړو او کرهنې د موسسې او د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې په قول د جنوبي سودان د ستونزو په لس باندې اوس وچکالي هم ور اضافه شوې ده. دوی وایي جنگ، د اقتصادي ګډوډۍ، د خوړو لوړ قیمتونه، د زراعتي تولیداتو کمیدل د دې سبب شوي دي چې په درس هیواد کې خوراکي مواد کم شي او په جنوبي متحد ایالات کې دوه ولسوالۍ اوس د وچکالۍ سره مخامخ دي. په ختیځ افریقا کې د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې نطاقه چارلس میک ډونوګ د ګډې تخنیکي کمیټې پریکړه داسې شرح کړه:
Conditions have deteriorated to pretty much the worst on the scale that we use to measure food security. We've got nutrition rates that are astronomical.
د دې معنا دا ده د هغې اندازې په اساس چې موږ ورباندې د خوړو ذخیرې اندازه کوو حالات مخ په خرابېدو دي. مکمل غذا ډیره کمه ده، خلک خواړه په ډیر محدود اندازه پیدا کولی شي. د مړینې اندازه د خپل ټاکلي حد نه تیره شوې ده، ځکه دوی اعلان کړی دی چې په درس هیواد کې د خواړو ذخیرې کمې شوې دي چې په دوو ولسوالیو کې خواړه نه پیدا کیږي. میک ډونګ انوای په داسې حال کې چې خلک د خواړو د کمښت سره مخامخ دي، د دې خاص دلیل دا دی چې دوه سیمې وچکالۍ ځپلې دي. میک ډونګ بیا وایي:
Because the conflict has been intense there, or there's been, you know, a lot of different armed groups, it's been very difficult to negotiate safe access both for the aid workers and for the people that they're trying to.
د دې لا د دې چې په دغه سیمه کې سخت جنگ یا پکې بیلابیل وسلواله ډلې دي، دا ډیره مشکل ده چې د مرستو درسوولو د کارکونکو او هغو کسانو لپاره د تیرېدو محفوظه لار پیدا شي چې غواړي مرسته وکړي، ځکه نو دوی ته د دې ډاډ ورکړل شي چې د خوړو درسوولو په علت باندې حمله ونه شي. رپورټونه وایي 1,000,000 کسان د خاطې په څنډه ولاړ دي. د حکومت او ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 1,000,000 جنوبي سودانیان د خوړو د سخت کمښت سره مخامخ دي او ټاکل کیږي چې دغه شمیر 15.5 یا د جنوبي سودان تقریبا نیمایي نفوس د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. د جنوبي سودان د سایا دفتر دغه اندېښنه مني او له ټولو شامل خواو نه غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې خپل کوششونه زیات کړي چې په هیواد کې د خوړو او نامکمل غذا د لا نور کمښت مخه ونیول شي. میک ډونګ زیاته کړه چې په جنوبي سودان کې کرهنې پرمختګ نه دی کړی، ځکه چې اوسنی حالات خلک له دې نه منع کوي چې کرهنې ته پرمختګ ورکړي. میک ډونګ بیا وایي:
If we had peace and could work on agricultural development, then yes, in the long run, there's enormous potential for South Sudanese agriculture. But you can't...
کومنګ سولا ولرو او د کرهنې په پرمختګ کار وکړو، نو په اوږده موده کې د جنوبي سودانیانو د کرهنې لپاره ښه شرایط شته. کله چې یو څوک جنگ کوي یا که یو څوک محفوظ نه وي، نو خپلې کروندې ته نشي تلی چې کرکیله پکې وکړي، ځکه چې یو بل څوک جنگ کوي. د 2013 کال نه را په دې خوا چې جنگ پیل شوی دی، په لسګونو زره تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای په ګاونډي یوګانډا کې د جنوبي سودان تقریبا 100,000 مهاجر دیره دي، په داسې حال کې چې د سودانیانو تیښته همداسې دوام لري. برسیره پر دې ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د درستې افریقا په لسو هېوادونو کې په 2 میلیونو مهاجرو باندې د خوړو په مرسته کې راغلی کموالی تاثیر کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د شار جوړونې وزارت وایي چې پکتیا کې تاریخي او لرغونی ځایونه بیا رغوي. د دغه وزارت مسؤلینو په وینا په دې اړه د سروې په ترڅ کې ځینې تاریخي ځایونه په ګوته کړي هم دي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راکوي.
په ټولیز ډول پکتیا تر اویا زیات تاریخي ځایونه او لرغوني آبادات لري. تر ټولو مشهورې د میرزکي ولسوالۍ خزانه او د ګردیز ښار بالاحصار دي چې لرغونتوب یې شاوخوا 3000 کاله ښودل شوی. د ګردیز بالاحصار د ښار ختیځ ته څیرمه پروت دی. له یوې لویې غونډۍ څخه راتاو شوي چاردیوالي او دننه پکې جوړ شوي تاسیسات او شاوخوا کیندل شوي خندقونه د دې تاریخي کلا لرغونتوب بیانوي. د ګردیز ښار بالاحصار او د پکتیا ځینې نور تاریخي آثار لرغونپوهان د ډیرو منلو لرغونو آبیدو په توګه پیژني، مګر اندېښنه دا ده چې د لازمې پاملرنې د نشتون له امله د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي او لرغونو ځایونو د بیا رغونې لپاره مټې رابډ وهلې او په دې هکله یې تازه سروې هم پیل کړې ده. د دې سروې د انجینرانو د پلاوي مشر میرویس یاور وایي د ګردیز بالاحصار جوماتونو او ځینو زیارتونو په ګډون ټول لرغوني ځایونه په پام کې نیول شوي.
په شپږ 50 دغه تاریخي آبادات چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې دي هغه لیست ترلاسه کړی دی، او بل دا چې څنګه چې دا یوه نظامي قلعه ده او اوس مهال هم د نظامیانو په واک کې دی، په شدید حالت کې دی چې باید ژر تر ژره ورغول شي. یعنې د تقریبا 2000 حکسونه مو د دې ودانۍ څخه اخیستي دي. د دوی نقشې مو آماده کړلې چې بیا د دې نقشې مطابق باید دا ودانۍ بیرته ورغول شي.
میرویس یور امریکا غکتول د تاریخي ځایونو د بیا رغونې د دې پروګرام په بل برخه کې په نظر کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې یو یو باب جامع جماعت هم جوړ کړي.
خو رئیس جمهور فرمان په اساس باندې موږ دلته راغلي یو، د نظر رئیس جمهور فرمان ته موږ نوموړي مساجد تاریخي مساجد هم سروې کوو. دې تر څنګه چې موږ یو نوی مسجد زرکسیزه مسجد په پام کې نیسو، هغه تاریخي آبدي هم موږ دې تر څنګ باندې.
د اوداکا، مشکا، کپترخانه، چشمه ماران، سپینه غونډۍ او سنگینه غونډۍ نورې لرغونی سیمې او دغه راز د روحانی بابا شاه ابوالحسن خرقانی، زکریا پیغمبر او بابا نک مشهور او تاریخي زیارتونه هم پکتیا کې شته. اسماعیل لروی د پکتیا مدني فعال دی.
تاریخی ځایونو ته تر اوسه پورې د حکومت لورې هڅې پام نه ده شوی، لکه څومره چې اړینه وه. دلته اکثره ځایونه چې تاریخي ارزښت لري لرغوني ځایونه دي او هلته باید ساتل شوي وای هغه ځایونه، او ولسي خلکو هم له دې سره یو ډول جفا کړې ده.
د پکتیا دی ولی وین عبدالله حضرت د ښار جوړونې وزارت له لورې د تاریخي آبیداتو د رغونې په برخه کې اخیستل شوی ګام خورا ګټور بولي او هغوی ته د پوره زمینې برابرولو ژمنه کوي.
دوی ته موږ د رغنیزو چارو په پایلولو کې او دغسې سروېګانو په ترسره کولو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوو. په تیرو 40 کلونو جګړو کې هم په پکتیا کې نه یوازې بلکې په ټول افغانستان کې دغه بنسټونه او تاریخي آثار متاثره شوي دي.
د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د اویا حساب شوو تاریخي سیمو او زیارتونو لرغونتوب له 300 کلونو نیولې بیا تر 3000 کلونو پورې رسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15.
ترکیه وایي چې په سردي شار منجب کې د سوریه د کوردانو پر قواو حمله وکړه. د ترکیه دغه اعلان د داعش پر ضد د امریکا او ترکیه د ګډو عملیاتو په اړه شکونه راپیدا کړي دي، ځکه چې د سوریه کوردان په سیمه کې د متحده ایالاتو نږدې ملګري ګڼل کیږي. پام وکړئ، له استنبول د امریکا ژغ خبریال ډورن جونز راپورټ ته چې زموږ همکار سید سلمان شاه به تاسو ته درواوروي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې پوځ به د سوریې د منجب په ښارګوټي کې دیره د کوردي قواو په خلاف نظامی عملیات پیل کړي. دا هغه ښار دی چې د کوردانو د وای پی جی ډلې له اسلامي دولت نه څو موده پخوا نیولی و. په داسې حال کې چې امریکایي ملاتړ کوي، ترکیه دغه ډله د یو ټیرریستي سازمان په نوم یادوي او امکان لري چې د کردانو په ضد به د انقره نظامی اقدام په سوریه کې د واشنگتن او انقره ترمنځ د خپګان سبب شي. د ترکیه جمهور رئیس اعلان کړی چې د ترکیه پوځ به د کردانو له ولقې نه د منجب ښار حتمن ازادوي او بیرته به عربانو ته ورحواله کوي. دا ښارګوټی د داعش سره د جنګ نه وروسته کوردي یاغیانو ونیو او تر اوسه پورې پرې قبضه ده. انقره د سوریې د کردانو د وای پی جی ډله په دې تورنه کړې چې د ترکیې د کوردي یاغیانو د کارګرانو د غیر قانوني ډلې پی کی کیس یوه څانګه ده. او اصل هدف او مرام دا ده چې په قراره قراره په سوریه کې خاوره ونیسي او د کردانو د یو آزاد دولت جوړولو لپاره لاره خلاصه کړي. واشنگتن او ځینې نور هیوادونه د پی کی کی ډله د یوې ټرورېستي ډلې په توګه پیژني او د ټرورزم په لیست کې نیولې. خو د سوریې له کردانو سره واشنگتن نږدې اړیکې ساتي او د داعش په ضد په جنګ کې خپل نږدې ملګری ګڼي. ترکیه سیاسی مبصر او د المانیټر انټرنیټي ویبپاڼې مسؤول سمی ایدیس خبرداری ورکوي چې د ترکیې لخوا په منجب کې هر ډول نظامی حرکت شاید چې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د داعش په خلاف روان جنگ په دوران کې بی اتفاقي رامنځته کړي.
Turkey has made its views on these organizations or disorganization very clear, and any step back at this moment would entail a loss of face for
the government. دا اقدام با ترکیه په سوریه کې د امریکا تر ملاتړ لاندې کوردی قواو سره چې د داعش په ضد جنگ کوي کړکی واقع کی. دا وخت په سوریه کې داعش د امریکا تر ټولو غټ هدف دی او بل دا چې د کوردانو په ضد پوځي اقدام به د امریکا او ترکیه د اړیکو لپاره یو غټ مصیبت ثابت شي. په سوریه کې له داعش نه د رقا د ښارګوټي د نیولو په جنگ کې د کردانو په مشرۍ ائتلاف د جنگ یوه مهمه برخه ده. رقا په سوریه کې د داعش پایتخت دی او په منجب باندې د ترکیې د قواو حمله به جنگ ته ځکه نقصان ورسوي چې کوردي قواوې به مجبورې شي چې د رقا جنگ د جبهاتو نه خپل وسلوال د ترکانو سره د جنگ لپاره منجب ته راولیږي. له بلې خوا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان امریکایي چارواکي په دې تورن کړي چې پر خپلو هغو ژمنو یو فاو نه کړه چې ویلی د داعش له ماتې نه وروسته به کردان وهڅوي چې د منجب له ښار نه ووځي. متقاعد ترکیه پوځي قومندان تورن جنرال هیلډن سلماز ترک چې دا وخت په انقره کې ترکیه په یویشتمه پیړۍ کې په نامو د یوې علمي موسسې مشري په غاړه لري وایي چې په منجب باندې به نظامي یرغل له خطرونو نه خالي نه وي. دا عملیات له نظامي، سیاسي، ایډیالوژیکي او منطقي نقطه نظره هیڅ مفهوم نه لري ځکه چې له نږدې نه دفاع کیږي. دا عملیات له نظامي، سیاسي، ایډیالوژیکي او منطقي نقطه نظره هیڅ مفهوم نه لري. له ډیر نږدې نه دفاع کیږي ولې د ترکیې پوځ پر داسې یو هدف حمله وکړي چې د درندو تلفاتو ویره پکې لیدل کیږي. د ترکیې د حکومت لپاره به نتیجه څه وي؟ بل دا ده چې فعلاً د ترکیې پوځ د جنگ استعداد نه لري ځکه چې په دې نږدې وختونو کې غټې ضربې وخوړلې. تیر کال په ترکیه کې د نظامی کودتا د ماتې نه وروسته د پوځ یو زیات شمېر لوړپوړي افسران ونیول شو او د سوریې په سرحدي ښارګوټي الباب کې هم د داعش سره په خونړیو جګړو کې بند پاتې دي. څارونکي په دې باور دي چې د ترکیې کورنۍ سیاست شاید دا ایجاب کړي چې په منبج کې پوځي عملیات پیل شي. ټاکل شوی ده چې سکال په اپریل کې د جمهور رئیس د اختیاراتو د پراخولو په خاطر یو ریفرنډم وشي او ترکی نېشنلستان یا ملت پال د دې ډول اقدام کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا ترکیه له ډېرې مودې نه واشنگتن نه دا غوښتنه کوي چې د داعش سره د جنگ لپاره د کردانو په ځای د آزادې سوریې له قواوو سره تماس ونیسي او یا د ترکیې پوځ ته اجازه ورکړي چې ځای ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ناتو د پوځي مشاورینو شمیر یو ځل بیا د افغانستان د جګړې په ډګرونو کې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په دې اړه تصمیم نیولو کې دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. په راپورټ کې به واورو چې ولې متدالاتو د افغانستان جګړې ته پام زیات کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس وی د یک شنبه په ورځ د خراب هوا له امله افغانستان ته لاړ نه شو، خو د جمهور رئیس اشرف غنی او په افغانستان کې د جګپوړي امریکایي قومندان سره یې د جګړې پر راتلونکي خبرې وکړې. تر اوسه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیر لږ داسې څرګند کړي دي چې که د افغانستان لپاره د نورو عسکرو لیږل ومني.
هغه زما او د استخباراتي ادارو د ارزونو لپاره منتظر دی او هغه زما مشوره په آرام اوري، خو موږ باید لومړی دا معلومه کړو چې په کوم وضعیت کې یو.
د ناتو د نظامی مشاورینو زیاتیدل په دې معنا دی چې د جګړې په ساحو کې به زیات وخت تیروي او دا ابتدایي روزنه به د افغانستان د وسلوال ځواک لپاره د طالبانو د یاغي جګړې پر ضد ګټور تمام شي.
دا ډیر ضروری اقدام دی ځکه همدا خلک دي چې موږ سره همکاري کوو. زما په قطعه کې همدا کسان دي چې پلی عسکر ورڅخه د اړتیاو په وخت کې کومک غواړي.
دا یو له هغو نظرونو دی چې د امریکا جمهور رئیس ورسره مخامخ دی چې آیا افغانستان ته نور امریکایي عسکر ولیږي کنه یا موجود عسکر وساتي او کنه، او د هغه جګړې بالکل وباسي چې شپاړس کاله یې په پوره کېدو دي.
زه د ستراتیژیکو پیشنهادونو په اړه دومره نه پوهیږم، خو که زیات مشاورین ولرئ نو هر وخت تر وړې درجې روزنیز پروګرام ته رسیدلی شئ. ځکه بیا کولی شم د ځواکونو لیدو ته ورشم، قطاعات معاینه کړم او دلته هم حاضر واوسم.
د 215 نمبر قلی اردو قمندانۍ معاون عبدالرحیم هم وایي چې د افغان اردو د عسکرو د مسلکي روزنې دپاره د ناټو د نورو مشاورینو او روزونکو دپاره ضرورت شته.
وختي کې د عملیاتو بران، وختي کې د وظیفه بران، به خاطر از بین بردن دشمن، به خاطر آرامش افغانستان بسیار مفید و بسیار زیاد است.
د امریکا د تفتیش و اداري تخمین کړی چې د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې پر 60% خاوري کنټرول لري. د نورو ځواکونو د ورلیګلو سره دا اندېښنه هم پیدا شوې ده چې کیدای شي امریکا او متحدین یې یو ځل بیا په جګړه کې مخامخ داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قومندان کریستوفر کولین داوی سره د دې چې د نورو روزونکو مشاورینو په لیږلو کې د افغان ځواکونو د بریا کوم تضمین نشته، خو عمده ګټه به یې دایي چې حکومت به وکړی شي د یو قوي ادرسه د سولې پروسې ته داخل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې د غیواد د صادراتو او وارداتو د بیلنس د برابرولو په مخه د صادراتو ملي ستراتیژي جوړ کړي. د دغه وزارت چارواکو پرون د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي د جوړولو په لومړۍ مشورتي غونډه کې وویل چې د دې ستراتیژۍ له لارې به د افغانستان صادراتي مواد په نړیوالو بازارونو کې ځانګړي ځای پیدا کړي. په مکړی په دې اړه د کابل زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په اوس وخت کې د افغانستان د صادراتو کچه د وارداتو په پرتله خورا کمه ده، او د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د صادراتو ملي ستراتیژي جوړولو ته اړتیا ده چې له مخې د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې بیلانس رامنځته شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان د وارداتو کچه 95% ته، خو د صادراتو کچه 5% ته رسیږي، چې له امله افغانستان په یو مصرفي هیواد بدل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان حقجو وویل چې د دې ستراتیژي له عملي کېدو وروسته به د افغانستان صادراتي مواد په نړیوال مارکیټ کې د سیالۍ کولو جوګه شي، او له مخې به یې د دغه هیواد د مهمو صادراتي موادو په کیفیت او کمیت کې هم د پام وړ لوړوالی راشي. هغه ویل موږ یو داسې ستراتیژي باید تدوین کړو چې وکولی شي د افغانستان د راتلونکي اقتصاد ځواب ویونکی وي. داسې ستراتیژي وي چې افغانستان په یو رقابتي سوداګریز هیواد بدل کړي. د نورو هیوادونو اقتصادي ودې ته په کتو د دې ستراتیژۍ له مخې باید افغانستان یو ښه ځای هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې ترلاسه کړي. د ښاغلي حقجو پر وینا دغه ستراتیژي چې ټاکل شوې په وو میاشتو کې بشپړ شي، پکې د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو او صنعتکارانو د ستونزو لرې کول، په ځانګړي توګه هغوی ته د ځمکې، برېښنا او پرمختللي ټکنالوژۍ اسانتیاو برابرول او د خصوصي سکتور اړوندو ستونزو ته د حل لارې چارې موندل هم په پام کې نیول شوی دي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ خونې اجرایوي مشر عتیق الله نصرت د افغانستان د تولیداتو او صادراتو د پرمختګ لپاره د اغیزمنو پالیسیو نشتون، د افغانستان د اقتصادي ودې او دغه هیواد د صادراتو د زیاتېدو پر وړاندې اصلي خنډونه وبلل، او هیله یې څرګنده کړه چې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په جوړېدو سره به دا ستونزه له مخې پورته شي.
باید 13-14 سال پیش کار میکردیم که اگر ما همچین یک استراتژی
هغه ول موږ باید 14 کاله مخکې دا کار کړی وای. که موږ د صادراتو د ودې استراتژی درلودلای نو نن به موږ لږ تر لږه د بیلانس له دغه کسر سره مخامخ نه وای. ممکن موږ یو لړ لاسته راوړنې په صادراتو کې درلودلای. که څه هم زموږ صادرات هر کال مخ په زیاتېدو دي او 1% زیاتوالی لري، خو کله چې موږ له خپلو وارداتو سره پرتله کوو موږ دا د یوې لاسته راوړنې په توګه نشو ګڼلای. خاغلی نصرت دغه راز د سوداګرو لپاره د پورونو، ځمکې، برېښنا او سړو خونو د اسانتیاو کمښت او د صادراتي موادو د پروسس لپاره د اسانتیاو نشتون د افغانستان د صادراتو د پرمختګ پر وړاندې د خنډ نور لاملونه یاد کړل، او ټینګار یې وکړ چې په نوې ستراتیژۍ کې باید دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي. د دغه ستراتیژي په جوړولو کې افغان حکومت سره د اروپا اتحادیه او د سوداګرۍ نړیوال مرکز مرسته کوي. په افغانستان کې د اروپا د اتحادیه استازي فرانس مایکل میلبن په نننۍ غونډه کې وویل د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره د صادراتو د ستراتیژي جوړول اړین کار دی او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري وکړي. افغانستان په اوس وخت کې هر کال شاوخوا تر 1 میلیارد ډالر واردات لري او له 500 میلیونو ننیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې صادرات لري. دغه هیواد تر ډیره بریده خوراکي او ساختماني مواد او دغه راز البسه او درمل واردوي او بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه، بوټي او غالۍ د افغانستان په مهمو صادراتو کې شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نړیوالی روغتیایی موسسه په درست جنگ ځپلی یمن کې د پولیو د واکسینونو مبارزه پیل کړې چې د دغې مرګانی ناروغۍ په مقابل کې څه باندې 15 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باب له ژنیو د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایی سازمان له مرکزه دا راپورټ رالېږلی دی.
یمن له 2000 کال نه راپدې خوا له پولیو نه خلاص هیواد اعلان شوی و. کوششونه روان دي چې دغه جنگ ځپلی هیواد له دغې ناروغۍ نه همداسې خلاص پاتې شي، مګر دا کار به آسان نه وي. د نړیوالې روغتیایي موسسې نطاقه فاضله شیاب وایي په زرګونو رضاکارانو خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی، په داسې حال کې چې دوی کور په کور ګرځي او څه باندې 15 میلیونه ماشومان د پولیو د مرګانی ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي. د امریکا غږ ته وویلې په اصطلاح د آرامۍ ورځې نشته. د زیاته کړه چې په درس هیواد کې به د واکسین کولو په وخت کې ډزې ونه درېږي. شعیب وای
what they do is they will look at the geography of the country and try to target places where it is possible to go with a maximum of security. And what we usually do
زکنو څه چې دوی کوي هغه دا دی چې دوی د هیواد جغرافیا ته ګوري او کوشش کوي هغه سیمې غوره کړي چې ممکن بشپړ امنیت به پکې وي، او څه چې معمولا موږ له خپلو انډیوالانو سره کوو هغه د محلي چارواکو یا مذهبي مشرانو یا په جنگ کې شامل خواو سره خبرې کوو چې د خپلو کارکوونکو او رضاکارانو د بشپړ امنیت ډاډ راکړی شي. شب منی چې په مخ کې پرتی ستونزې ډارون کې دي، مګر دوی پر غلبه موندلې شي. د زیاته کړه چې تیر کال د پولیو د واکسین کولو دوه مبارزې شوې او توقع ده چې روان کال مبارزه به هم کامیاب وي. د څرګنده کړه دا مهمه ده چې امن ماشومان واکسین شي، په داسې حال کې چې ډېرې نامکمل غذا د څکلو پاکې اوبو او حفظ الصحې نه موجودیت کمزوري کړي دي. د زیاته کړه چې په خاصه توګه دارنګه ماشومان په اسانۍ سره د پولیو ناروغۍ فلج کولی شي. د سعودي عربستان په مشر ائتلاف د حوثي غیانو په خلاف د امن د حکومت په ملاتړ تباه کوونکې بمباری پیل کړي او د مارچ په آخر کې به د دغې بمباری 2 کاله پوره شي. ملګري ملتونه وایي برسیره په نورو کسانو د دغه جنجال اصلي قربانیان ماشومان دي. ګری ملتونه راپورټ ورکوي چې څه باندې 2 میلیونو ماشومانو ته بشپړ خواړه نه رسیږي او دغه حالات د ماشومانو د مرګ سبب کیږي، یا یې له پرمختګ نه پاتې کوي چې جسمي او دماغي پرمختګ هم ورو کوي.
اوردونکو زموږ دوهمه سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پېټه ورسېده. لږ وخت ورسته به د دری خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ. رادیو